دا د ازادي راډیو د وسته مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونه تر پنځو بجو دا اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه کې بو اوري چې د افغانستان حکومت وای د امریکا او د وسوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې د تفاهم لیک د پایلو په اړه اندیښنه لري. دا چې د افغانستان حکومت ولی اندیښنه لري او نور رپورټونه وروسته په خبرونه کې اوریدلای شئ. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکې. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غواړي. د بغلان ولایتي شوراوي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو چې شمېر یې تر 3000 پورې رسېږي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو سوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د روسیې په ولادیواستوک ښار کې ولیدل. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه وضاحت غوښتي. د ارګویان صدیق صدیقي پر ټویټر پاڼه لیکلي هغه څه چې د امریکا په خوانی چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. ښاغلی صدیقي لیکلي له همدې کبله افغان حکومت د دغه سند په اړه وضاحت غوښتي څو د ده په خبره ناسمې پایلې او خطرات تحلیل او مخې ونیول سي. ښاغلی صدیقي لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې بهیر د هر هغه پرمختګ کار کولای کوي چې په دې هیواد کې تلپاتې سوله راوستلی سي او جګړه ختموي، خو د لیکي دا باید واضح سي چې د امریکا او طالبانو د موافقې د احتمالي خطرونو مخه څنګه نیول کېدای سي. تر دې ورځ د مخه نه په خوانیو امریکایي سفیرانو او لوړپوړو چارواکو خبرداري ورکړی چې که امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره له یو داسې حقیقي جوړجاړي مخ کې چې افغان حکومت هم پکې دخیل وي خپل سرتیر له دې هیواد وباسي، نو افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ سي. دا خبر داسې ملکیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغې مسودې غور کوي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اصولو کې هوکړه پرې کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس هم په کابل کې دی او د همدې مسودې په اړه له افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره خبرې کوي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالواسع رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د یو عمده قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل شوي دي. ښاغلی رحیمي وایي چې طالبانو پر واستوګنیز کور د هاوان مرمۍ ویشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دی. شینوار د پروان یو غرن نیول سالی ته چې د طالبانو فعالیت پکې ډیر شوتل سوی. طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلې. د بغلان ولایتي شوراوي د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو چې شمېر یې تر 3000 پورې رسېږي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو سوي دي. سفتر محسنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغیزناکې دي.
امیال ولسوالیه معامله هستن که تا 3-4000 نفر هم قریب شد.
دیویل دریو تر 3000 کسان همده وسه زموش پا ولسوالیو که چم تودی چی ده حکومت تر موافقی و روسته دخپلو خلکو ده دفع لپاره ده امنیتی زواکونو لیکو تا ورسی. شغلی محسنی زیاته کړه چې په تیرو څو ورځنیو جګړو کې په بغلان کې 22 سرتیري او 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د نوموړي په خبره په دې جګړو کې څه باندې 80 وسلوال مخالفینو ته هم مرګ ژوبله وشته. د بغلان جګړې له 4 ورځو راهیسې دوام لري او د دې ولایت لوی لارې له کبله تړل شوي دي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د ایران ولسمشر خبرداري ورکړی چې هیواد کولای سي د 2015 کال لاټومي تړونه مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وايي تهران اروپایي هیوادونو ته دوی میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. داسې نه ښکاري چې دواړه لوري نن او سبا په دې اړه یو توافق ته ورسیږي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. د ایران رسنیو د شغل روحاني دا څرګندونې هم راخیستې چې وايي تهران به د اټومي ژمنې د ماتولو دریم ګام هم واخلي او په دې سره به یې اټومي فعالیتونه لا چټک سي. نوموړي ویلي چې دریم ګام به یې تر ټولو مهم وي او فوق العاده اغیز به ولري. په یو بل خبر کې ایران ویلي د هغې برتانوي کښتۍ وطن عملی خوشي کړی چې دوه میاشتې وړاندې نیولې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی نن د ایران له دولتي تلویزیون سره په یوې مرکې کې وویل چې دغه اووه کسان چې روسان او هندیان پکښې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشي او کولی سي ژر له دې هېواده ووځي. نوموړي زیاته کړې چې دا اووه کسان د کښتۍ کپتان غوره کړي دي. د لندن او تهران ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه ډېره سوه چې د برېتانیا سمندري ځواکونو د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په تور نیولې وه. تر دې وروسته د ایران سپای پاسداران د جولای پر شلمه په هرمز تنګي کې د برېتانیا بیرغ لرونکې کښتۍ له درویشتنه عملیې سره ونیوله. تر اوسه د دې کښتۍ د پاتې عملیې برخلیک په اړه څه نه دي ویل سوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو نن د روسیې په ولادیواستوک ښار کې سره ولیدل. دوی هلته په اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره تللي دي. د هند صدر اعظم روسیې ته له رسېدو سره سم د هغې د سمندري ځواکونو لیدنه وکړه. روسیه د ختیځ اقتصادي ټولنه په 2015 کال کې وروسته تر دې جوړ کړی چې لویدیځ هیوادو پر روسیه د اوکراین د کریمیا د یو ځای کېدو او د اوکراین په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو سره د مرستې له امله بندیزونه ولګول. د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د اوس مازدیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت ویلي چې دوی له وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د امریکا د سولې تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د دوی اندېښنې څه دي؟ ټاکل شوی چې د افغانستان حکومت د وسوالو طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره یو پلاوی جوړ کړي. د دې پلاوی د جوړولو کار چیرته رسیدلی دی؟
شاید
تعیین شده،
ما
دقیقا نمیفهمم
که
برخی خلیلزاد شریف
شده یا نشده، اما
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمای خلیلزاد په کابل کې دی. د امریکا نه ډیرو پیژندل سوو ډیپلوماټانو پرون په یو مقاله کې په افغانستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او امریکا حکومت ته خبرداری ورکړې وه چې له افغانستانه دی په غیر مسؤلانه ډول نه وځي. په کابل کې مو په دې اړه د حاجی سید داوود سره مرکه کړې ده. شغلی سید داوود د افغانستان کې سیاسي چارو ته کتنه لري.
کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شک
نن د سمبولې دیارلسمه ورځ ده. د 2019 میلادي کال د سپتمبر نن څلورمه نیټه ده. د ازادي راډیو د دې سات د خپرونې لومړی رپورټ مو پر دې دی چې د افغانستان حکومت ولې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ تفاهم لیک په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي نن سهار پر ټویټر باندې ولیکل چې دکه څنګه چې پخوانیو یو شمېر امریکایي ډیپلوماتانو له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، دوی هم اندېښمن دي. صدیقي ولیکل چې د دې اندېښنو د ختمولو لپاره د توضیحاتو غوښتونکي دي. دا چې دوی د چا څخه توضیحات غواړي او څه ډول توضیحات غواړي، په دې اړه به زموږ د همکار اکرام الله اکرام رپورټ واوري.
د افغانستان ولسمشر معنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې له پایلو اندېښنه لري. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دي چې افغان حکومت د دې هوکړې په اړه د زیاتو توضیحاتو غوښتونکی دی تر څو د منفي پایلو مخه ونیول شي. ښاغلي صدیقي ټینګار کړی دی چې افغان حکومت د سولې په برخه کې د هر ډول پرمختګ چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لامل شي ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازه زلمه خلیلزاد له افغان چارواکو سره په کابل کې په لیدنو بوخت دی. د طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی د غړو د ترکیب په اړه خبري د دغو لیدنو یو له مهمو موضوعاتو بلل کیږي. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجیه انوري ویلی دی چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي مرکچی پلاوی نوملړ بشپړ شوی دی. خو اغلی انوري وایي شاید دغه 15 نفری پلاوی ترکیب د ټولو اړخونو او مطرح افغان سیرو لپاره د قناعت وړ نه وي.
پلاوی ټاکل شوی خو زه دقیقا نه پوهیږم چې جزئیات یې له ښاغلي خلیلزاد سره شریک شوي که نه. موږ او تاسې پوهیږو چې د 2.5 میلیون افغانانو له منځه د 15 کسانو ټاکل ډیر سخت کار دی. شاید ځینې اړخونه راضي نه وي او موږ دا احساسوو.
له دې سره د افغان حکومت یو با خبره سرچینه مني چې ښاغلي خلیلزاد د خپل سفر په لړ کې تر دې دمه 4 ځلې له ولسمشر سره کتلي دي. دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې له نوم اخیستو ډډه وکړه د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي خلیلزاد او ولسمشر غني یو وار په یوه ستره ناسته کې او درې ځل په وړو غونډو کې سره لیدلی دي. له دغو ناستو په دریو کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ګډون کړی خو په یوه ناسته کې نه و. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیزالله دین محمد چې له زلمی خلیلزاد سره یې لیدلی وایي ښاغلی خلیلزاد ټینګار کوي چې له طالبانو سره دې مذاکره کوونکي پلاوی هر اړخیز او ټولیز وي. خو د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي بیا وایي چې افغان حکومت هڅه کوي چې داسې یو پلاوی برابر کړي تر څو له طالبانو سره په خبرو کې د حکومت له دریځ نه دفاع وکړي.
دولت ډېر داسې کوشش کوي چې داسې افراد راشي چې هغه د طالبانو طرفداري ونه کړي یا تر دې راه ده به طرف وي او هم د دولت حمایت او وکړي. مګر جنجالونه ستا ځینې افراد چې طالبان یې نه قبلوي په دالو.
زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له وروسته کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکرات وروسته د یک شنبې په ورځ له قطر نه کابل ته راغی. که څه هم ښاغلي خلیلزاد افغان چارواکو ته له طالبانو سره د هوکړې لیک متن ونه سپاره خو د دغه متن جزئیات ورسره شریک کړل. ښاغلي خلیلزاد هیله مندي څرګنده کړې چې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی ژر تر ژره بشپړ شي. له دې سره یو باخبره حکومتي سرچینه چې له ازادي راډیو سره خبري کړې وای چې تر دې دمه پډاګنه ده چې افغان حکومت به کله د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړه لیک په اړه خپل نظر څرګند کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن د پر ټویټر باندې د پیغامونو یوه سلسله خپره کړې ده. په یو ځای کې لیکلي چې د افغانستان حکومت د سولې د هرې پروسې چې د پایداري سولې د ټینګښت او د جګړې د ختم سبب سي ملاتړ کوي، خو د افغانستان د حکومت اصلي اندېښنه چې د امریکا او طالبانو د تفاهم لیک پړی لري دا ده چې د هغو له دې عمله د ممکنو خطرونو مخنیوی به څنګه وشي. د امریکا د حکومت یو شمیر پخوانیو ډیپلوماتانو هم یو ګډه مقاله لیکل ده چې د اتلانتیک شورا خبره کړې ده، او په دغه مقاله کې لیکل شوی چې که د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې له طالبانو سره یو داسې حقیقي جورجاری چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي او د هغه وکړي او د هغه پر اساس خپل عسکر له افغانستان وباسي، افغانستان به یوې بشپړې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي. خو په افغانستان کې د کورنۍ جګړې امکان شته. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په دیاړه په افغانستان کې د سیاسي چارو لکتون کې حاجی سید داود سره مرکه کړې ده او په پیل کې د هغه څخه د پښتنه کړې ده. ښاغلی داود وایي:
زه فکر کوم چې د دوی یو استدلال په دې ارتباط سره ډېر قوي دی چې دوی وایي که چېرته امریکایي قواوې وځي افغانستان به کورنۍ جګړې ته روان شي. اما د دې خبرې سره په خوا کې دوی د حل په لارې باندې وړاندیز لري. هغه دا ده چې دوی وایي چې اول دې په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ جوړجاړی راشي، یو سمسمکی راشي، بیا وروسته د دې نه دی که د امریکایي قواو وتل رامنځته کېږي نو تشویش به زیات نه وي. او بل خبره دا ده چې دوی په دې باندې تاکید کوي چې تراغې پورې چې د افغان حکومت او د طالبانو خبرې سره شوی نه وي، مذاکرات شوی نه وي، دغه مهالویش اعلانول دا به په ځای خبره نه وي. زما په اند باندې دو دوی دې خبرو ته په کتو زه فکر کوم چې ډاکټر صاحب خلیلزاد کوم توافقنامې باندې چې کار کړی طالبانو سره او توافق ته سره رسېدلی دي که هر څومره زر دوی مذاکرات تکینی او دغه مذاکرات هم د کابل د لوري نه یو اجندا ولري او هم د طالبانو د لوري نه ولري، نو بیا په هغه صورت کې
کېدای شي چې دغه خلکو سوالو ته هم جواب پیدا شي. یعنی دغه په خونو سفیرانو چې کوم سرګردونی کړی دي
چې آیا افغانستان د څول سیزو مخکوي افغانستان دی چې بیا به هم مثلا داسې اوسه توافق ته امریکا او طالبان رسیږي چې دوی خپل ځواکونه وباسي افغانستان به د یو کورنۍ جګړې په لور ولاړ شي؟
ګورې دلته ټکی بل دی. هغه ټکی دا دی چې کچیرته د افغانستان حکومت او طالبان سره تفاهم ته ونه رسیږي او یوازې امریکایان او طالبان تفاهم ته ورسیږي، نو زه فکر کوم چې پرته د شکه دا هماغه تنظیمونه دي دلته فعال دي، هماغه جبهې دلته فعالې دي، هماغه خلک مسلح دي دواړو خواو ته. که چېرته امریکا په دې کې هغه خپل رول او نقش ادا نه کړي، نو بې د شکه که دا مسله خپل منځي تنظیمونو ته او طالبانو ته دوی ته پرېښودل شي، زه فکر کوم چې افغانان مشکل ده چې یو جوړجاړي ته ورسي.
فکر کوي چې افغان حکومت او امریکا څومره په دې برخه کې تفاهم لري سره او وروستیو مسایلو ته په کتلو سره چې ښاغلی خلیلزاد کابل ته راغی او د تفاهم لیک د مسودې متن افغان حکومت مشرانو ته ښکاره کړی دی، فکر کوي چې څومره تفاهم دلته موجود دی او دغه دې ته په پام سره دا د اندېښنې څومره پر ځای دي؟
زه به داسې عرض وکړم چې د کابل حکومت اوس په دې مسایلو باندې خپل وخت نه تیروي، حتی توجه هم ورته نه کوي. د کابل حکومت په راس کې ډاکټر صاحب اشرف غنی دوی زیات په ټاکنو باندې تمرکز کړی دی. د سولې په ارتباط نه د دوی ټیم تیار دی، نه دوی کوم پروګرام لري چې په دغه پروګرام د طالبانو سره خبرو ته کینی. نو زه فکر کوم چې دغه خپل یو نهیلیتوب دی چې ولس نهیلی دی او هغه په دې فکر کې دی چې اشرف غنی انتخابات په سوله باندې لومړی بولي. اما د دې سره په خوا کې د خلیلزاد په توافقنامې کې تر هغه ځایه چې زه خبرم طالبانو سره، هغه هم مشکل لري. هغه په دې باندې مشکل لري چې دغه د توافقنامې بعضې مسایل خلکو ته واضح نه دي. خلک په دې ډار کې دي چې طالب دا یوازې د خروج توافقنامه ده، یعنی په همدغه پلمه باندې امریکایان وځي او بیرته طالبان او کابل حکومت سره مذاکراتو ته نه کینی او دلته خپل منځي جګړه رامنځته کیږي. زه فکر کوم دغه ټکی دی چې د امریکا پخوانی سفیران یا نور ورسپانې راډیوګانې او رسنۍ پرې تشویش لري.
نو تاسو هم دا اندېښنې پر ځای بولئ؟ بلی،
پرته د شکه که چېرته د کابل حکومت د سولې په اړوند مذاکراتي ټیم جوړ نه کی، یو پروګرام خلکو سره شریک نه کی، یو ملي اجماع پیرانه ولی، او په دویم قدم کې ډاکټر خلیلزاد دا خبره خلکو ته روښانه نه کی چې موږ تر هغه پورې چې افغانان په خپلو کې سره جوړ شوي نه دي موږ نه وځو. نو طبیعي خبره ده چې دا زما تشویشم دی، د نور افغانانو تشویشم دی او قابل تشویشم دی.
تاسو د حاجی سید داود سره د اجمل تورمان مرکه واورېده. تاسو واردل چې د امریکا د حکومت یو شمېر پخوانی ډیپلوماټان او سفیرانو یو ګډ لیک لیکلی دی او د امریکا له حکومت یې غوښتنه کړې چې له افغانستانه د خپل عسکرو په ایستلو کې بیړه نه کوي. دغو کسانو په دې لیک کې چې د اتلانتیک شورا خبر کړی ویلي چې په افغانستان کې باید اول یو حقیقي جوړجاړی وسي چې د افغانستان حکومت هم پکې دخیل وي، او که داسې ونشي او امریکا خپل عسکر تر دغسې یو حقیقي جوړجاړي مخکې چې د افغانستان د حکومت هم پکې دخیل وي خپل عسکر وباسي، افغانستان به د یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس په د خاص اورزګان ولسوالۍ د ازادي راډیو د خبريال رپورت واوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی دی چې وسلوالو طالبانو، البته د دشمن لیکلی دشمن وای چې د خاص روزګان پر امنیه قمندانۍ پر ودانۍ باندې د موټر بم او تهاجمی حمله کړی ده چې د نصرت رحیمی په وینا حمله شنډه سوې ده او د ده په لیکنه ولس تنه وسلوال وژل سوي دي او ودېرش تنه زخمیان سوي دي. د نصرت رحیمی په وینا په دې حمله کې څلور پولیس هم وژل سوي دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګانه په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دغه موټر بم بریدونه د همیو ټانګونو په مرسته کړی دي. د یادی ولسوالۍ امنیت قومندان ملا سماد نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال څلور افغان سرتیري وژل سوي او اته تنه نور ټپیان دي. دوی وایي په وژل سوو کسانو کې دوه قومندانان هم شامل دي چې یوې دغلته د قرارګاه قومندانو او بلې هم د یوې امنیتي پوستې قومندانو. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال د امنیت قومندانۍ د ځینو برخو تاسیسات او د مهماتو ډیپو هم له منځه تللی دي. د یادی ولسوالۍ دغه امنیت قومندان زیاتوي چې د یادو بریدونو پر مهال ولس تنه وسلوال طالبان هم وژل سوي او اووه دېرش تنه نور ټپیان دي. دوی وایي پر امنیت قومندانۍ اوس هم درنه جګړه روانه ده او په خبره یې کې اضافي ځواکونه او مهمات ور ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اوروزګان ولایت د امنیت قومندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. خو د اوروزګان ولایت مقام مسؤلین بیا وایي چې یادې ولسوالۍ ته یې د هوا له لارې اضافي ځواکونه استولي. د ولایت مقام ویان او سکرټر زړګي عبادي دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې هلته اوس وضعیت عادي دي. دوی مني چې هلته دواړو لورو ته تلفات اوښتي خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري.
فقط فعلا هوایی ځواکونه رسیدلي سیمې ته چې جای قرار کړی ده او وضعیت کنټرول لاندې نیولی نو جریان لري هوایی د زمینی ځواکونه به هم ورسیږي.
په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان کاري سپ احمدي بیا هم د یاد برید فړه منلې او ویلې دي چې هلته زیات شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې. خاص اوروزګان ولسوالۍ د اوروزګان ولایت یوه له ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې له تیرو څه کم شپږو کلونو راهیسې ورته غځېدلې لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ کلکه تړلې او دغه راز افغان سرتیري یادې ولسوالۍ ته اکمالات د هوا له لارې کوي.
تاسی دا ازادی رادیو خبرونی دا افغان بیسیم پر اتصالاتلش میره باندی پروگرامون تعقیب کری یا ازادی رادیو خبرون تا دا افغان بیسیم پر اتصالاتلش میره باندی پیغامون راستا ولیسی چه دا پیغامون مش با خبرونو که در تا خبرو تاسی هر مسئله چه استاس پر دا علاقه مندی وروی پا اغا باندی خبر نظر راستا ولیسی. نو دا افغان بیسیم تلیفونو نکلری دا اتصالاتلش میره باندی راست وی. د ازادي رادیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زي په رپورت کې وایي چې د بلخ کابل پر لوی لار باندې مسافر او تویل سوي چې په چشمه شیر او د کلګي په سیمه کې لار بند ده او دوی سفر نه کوي. داسې رپورټونه وایي چې لار وسلوالو طالبانو بند کړی ده. د ازادي رادیو د خبريال رپورت په پګړه سره واورو.
وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په چشمشیر او کلګی سیمه کې د ترافیکو یعنی نقلي وسایط او د خلکو پر مخ د بلخ کابل لوی لار بند کړي او مسافرینو ته په دغه لار د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. هغه مسافرین چې غواړي له بلخ څخه کابل ته ولاړ شي وایي چې د لارې د بندېدو په دلیل له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. حبیب یو له همدې مسافرینو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل:
مزار شریف مې غواړم کابل وروم کې
د مزار شریف څخه مې غوښتل چې کابل ته لاړ شم چې د چشمشیر په سیمه کې طالبانو زموږ موټر ودروي او له موږ څخه یې پیسې وغوښتې. هلته لږ وړاندې جګړه روانه وه. موږ اړ شو چې بیرته مزار ښار ته راوګرځو. اوس نه شو کولای چې په دغه لار سفر وکړو. صادق عزیزی د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. دای لاور تستونځ سر ټکوي.
را آمده مالا را بند است. حالا مشکلات یاد
راغله ما خو اوس دارا بند ده. در تستونځ ډیر زیات دي. طالبان موټر دروي او خلکو څخه پیسې اخلي. موږ امکانات نه لرو چې اوس په تیارا کې کابل د بغلان امنیتی چارواکي وایي چې طالبانو د دغه ولایت په مربوطاتو کې د مزار کابل لار له خلکو او سوداګرو څخه د باج اخیستنې په خاطر بند کړی ده. د بغلان د پولیسو ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې لا مرکز کابل څخه بغلان ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي دي او تر 40 ساعتونو به د بلخ کابل لارې د بغلان ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو له وجوده تصفیه کړي. ښاغلی بشارت زیاته کړه: بله، هو موږ آمدګي لرو. همدغه نن شپه موږ په کلګۍ سیمه کې عملیات ترسره کړل چې په پایله کې 15 تنه وسلوال طالبانو وژل شول. تازه دمي ځواکونه له مرکز څخه دغه ولایت ته راغلي دي او موږ به دغه لار ډیر ژر خلاص کړو. نتیجه به یې سبا معلومه شي. خلک شکایت لري چې یوازې د بلخ کابل لوی لار نه ده چې په بغلان ولایت کې د طالب وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې په دلیل بنده شوې ده، بلکې د مزار جوزجان پر لوی لار هم طالب وسلوالو عمومي سړک څو ځایه پرې کړی تر څو له مسافرینو او د سوداګریزو توکو د لېږ لاګاړو باج واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سموږ همکاره ناجیا ساپی نن د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د دوو کاندیدانو انتخاباتي کمپاین غونډو ته ورغلې وه او له هغه ځایه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ یو ځلې بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري. ښاغلی عبدالله د یوې کمپاینی غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي.
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکو دي چې سولې ته باید چې موږ او تاسو لومړیتوب ورکړو. او علت او مخه یې معلومه ده، او په دې کې زموږ دریځ او د ثبات او د همپالنې ټینګ دریځ بالکل روښانه دریځ. هیڅ وخت دغه کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دامل کې وینه توی شي.
همدارنګه د چهارشنبې په ورځ د ولسمشریزو ټاکنو بل نوماند شیدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینی غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي. تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 14 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټول سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
په هندوستان کې د هندي، مراټي، بوجپوري او داسې نورو ژبو پر فلمي صنعتونو باندې یو انتقاد د زیاتېدو په حال کې دی او هغه د هنرمندانو د وزن په اړه قضاوت دی. په هند کې پر فلمي صنعت انتقاد کیږي چې د زیات وزن یا چاغ ښځو او نارینه سره تبعیض کوي او په ندرت داسې رول ورکوي چې ډنګر خلک یې په اسانۍ ترلاسه کولای سي. مثلا په هندي فلمونو کې چاغ سړی یا چاغه ښځه تل د مسخره یا د فلم د مرکزي کرکټر د ملګري او همسایه په رول کې کار کوي. په اکثر هندي فلمونو کې په مرکزي رولونو کې د چاغو ښځو او نارینه وو برخه تقریبا له صفر سره برابره ده. اوس یو تیاتري ډله په هند کې یالت په یالت ګرځي او په هندي سینما کې له چاغو خلکو سره د دې ډول تبعیض پړه معلومات خپروي او مبارزه کوي. هغوی پر خپل تیاتري ډله د سرکازم یا مزري شوخي یا کنایې لمخې د بیگ فټ کمپنی نوم یې شي، یعنی د ډیرو غټو چاغو خلکو کمپنی. دا تیاتري ډله په 2018 میلادي کال کې د هند له جنوبه له بنګلورو پایل سو او پرون په نوې ډلی کې هغوی غواړي چې یوازې په سینما کې نه بلکې د هند په ټولنه کې خلک په دې پوکړي چې د چاغو انسانانو سره باید تبعیض ونه سي. هر انسان ته د انساني کرامت لمخې چې لري وکتل سي او په انساني معاشره کې د خلکو ځای د هغوی د وزن پر اساس ونه ټاکي. د بیگ فټ کمپنی جوړونکي انرادہ ویلي چې مشته په کارځایونو کې له دې پرته چې د چاغ یا ډنګر پر اساس راته وکتل سي د کار زمينه مساعده وای نو موږ د دې ادارې لپاره اصلا ارتیا نه درلوده. دوی وایي چې په هند کې په خاص ډول په فلمی صنعت کې هر ورځ د ډنګروالي په اړه د فلم جوړونکو علاقمندي زیاتیږي او زیات هغه هنرمندان یې متاثره کړي دي چې هغوی ډنګر نه دي. یوې فلمی اکټری کریتی ادر فرانس پرس ته ویلي، موږ د چاغو خلکو په اړه ظالمانه قضاوت کوو، ځکه کور یم یا د چا په محفل کې یا په کار کې یم، خلک زما نالبکي ته ګوري او دا ګوري چې زه څومره خوراک کوم. دا بیخي سم کار نه دی. زه په اصل کې ډیر کم خوراک کوم او د خلکو دا نظر ما ځوروي چې دوی فکر کوي چې زه به ډیر خواړه خورم. د بیګ فټ کمپنۍ هنرمندان په خپلو تیاتري نندارو کې پر دې خبرې کوي چې چاغي په انسانانو کې ډیر زیات مختلف عوامل درلودلی سي او د یوه انسان لیاقت، هنر او د هغه د کار ظرفیت او ورتیا د هغه له چاغي سره ارتباط نه لري. اوریدونکو دا رپورټ مو له فرانس پرس اژانس نش وړلی و. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې په دې ساعت کې به اوس ورسو فریبا ظاهر ته چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه اندېښنه ښودلې او د دې سند په اړه یې وضاحت غوښتی دی. د ارګویان صدیق صدیقي نن پر ټویټر پاڼه لیکلي، هغه سي چې د امریکا پخواني چارواکي او سناتوران د دې موافقې د پایلو په اړه اندېښمن دي، د افغانستان حکومت هم اندېښنه لري. ښاغلی صدیقي لیکلي، د همدې کبل افغان حکومت د دې سند په اړه وضاحت غواړي څو د دې خبره ناسمې پایلې او خطرات یې تحلیل او مخه ونیول سي. د بغلان ولایتي شوراوي د دې ولایت بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکي چې شمیرې تر 3000 پورې رسیږي، د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د خپل ولایت دفاع ته چمتو سوي دي. سفتر محسنین نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د هغوی هڅې ډېرې اغیزناکې کېدای شي. دا خبر داسې مال سوي دي چې د بغلان جګړې له 3 ورځو راهیسې دوام لري او د دې ولایت لوی لارې له کبله تړل سوي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو ملکي وګړو په ګډون 15 تنه وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمانداني د امنیت امیر عبدالواسی رحیمی ویلي دي چې د تیر شپې په عملیاتو کې د طالبانو د قمندان صدیق الله منصور په ګډون د دې ډلې دوه غړي وژل سوي دي. ښاغلی رحیمی وایي چې طالبانو پر واستوګنیز کور د هوان مرمۍ ویشتلې چې په نتیجه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او یو بل ټپي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وای د هغې برتنوي کشتي وطن عملی خوشی کړی چې دوه میاشتې وړاندې نیولې و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن د ایران له دولتي ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل چې دغه اوه کسان چې روسان او هندیان پکې شامل دي د بشري خواخوږۍ له مخې خوشی سوي او کولای سي ژر له دې هېواده ووزي. نوموړي زیاته کړه دا اوه کسان د کشتي کپتان غوره کړي دي. د ایران ولسمشر په یو بل خبر کې خبرداري ورکړې چې هیواد کولای سي د 2015 کال اټومي تړون مهم ګامونه شاته ولاړ سي، خو وايي تهران اروپایي هیوادونو ته دوه میاشتې نور وخت ورکوي چې د دې تړون په اړه اختلافات هوار کړي. ولسمشر حسن روحاني نن دا څرګندونې د ایران د کابینې په غونډه کې کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره د سوداګرۍ او پانګونې په اړه په د روسیې په ولادیواستوک ښار کې خبرې کړې دي.
اوس رحمت الله افغان د سپورت خبرونه وای.
د افغانستان کرکټ بورډ وای ټاکل شوی سبا د افغانستان ملي لوبډله له بنگلاديش سره یو ورځنی ټیسټ لوبه وکړي. د کرکټ بورډ وای فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي. ټاکل شوی
سبا د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش په کوټه د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله سره یو ورځنی ټیسټ لوبه پیل کړي. تر دې وړاندې افغانستان دوه ټیسټ لوبې ترسره کړې. دا د افغانستان د یو ټیسټ لوبه ده چې د بنگلاديش
افغانستان له دیوډان د لهند او ایرلند سره دوه ټیسټ لوبې درلودي چې ایرلند له افغانستان او بیا له افغانستان نه هند ګټلې وې. ټاکل شوې سبا د فوټبال نړیوال جام قدبانتی سیالیو د چمتووالي په درشل کې افغان ملي لوبډله له قطر ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفیع سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو پیلیږي.
مسابقې مو کې افغانستان د ګروپ قرار گرفته با کشور قطر است و فردا 5 سپتامبر مسابقه تا ساعت 9 بجه با وقت افغانستان بین تیمای ملی افغانستان و تیم ملی قطر انجام میشه.
تکل سوی د افغانستان په کوربتوب په تاجکستان کې د افغان ملي لوبډلې او بنگلاديش ملي لوبډلې ترمنځ د سپتامبر په 10مه بله لوبه وسی. د فوټبال فدراسیون وایي چې دواړو لوبو ته افغان لوبډلې بشپړ چمتووالی نیولی. ټاکل سوی د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2022 میلادي کال کې په قطر هیواد کې ترسره سي. او وروستی خبر دا چې په زابل ولایت کې د سولې په نوم د کرکټ شل اوریزي پیل سوي سیالیو کې هلمند زابل ته ماته ورکړه او په لوبو ته یې لاره ومنده. دغه سیالۍ د اوو ولایتونو د کرکټ ټیمونو ترمنځ پیل سوي دي.
اوردونکو وی خبری مسلیت ورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد په کابل کې د افغانستان له سیاسي مشرانو سره په افغانستان کې د سولې پر روانو هلو ځلو خبري کوي. په ورستیو کې د افغانستان د مالیه د پخوانی وزیر او پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر عمر حضرت عمر زاخیلوال سره کتلی او د افغانستان د بهرنیو چارو د پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی سره یې لیدلی دي. زما همکار اسمت ساروان له شاغلی زاخیلوال سره مرکه کړی ده او د خلیزات سره د خبرو اترو پر اړه د هغه څخه پوښتنه کړې ده. شغلی زاخیلوال وایي چې د خلیزات سره پر کوم مسلو خبرې کړې دي.
د پتیرو 3 ورځو کې موږ ډاکټر صاحب سره 2 ناستې درلودې. یو مو د پخواني ولسمشر حامد کرزي په کور کې و چې هلته ځینې نور سیاسي مشرانو هم حضور درلوده او ډاکټر صاحب خلیزات د خپل مذاکراتو وروستي جزئیات شریک کړل او دا چې څومره نږدې دي هوکړه لیکتا. او یو مو ورسره ځانګړې ناسته درلوده چې په هغې مو په هغه صورت کې چې د امریکې او طالبانو ترمنځ په هوکړه لیک لاسلیک شي د هغې څخه وروسته څنګه کېدای شي چې په چټکۍ سره موثرې بین الافغاني مذاکرات پیل شي او خصوصا پاملرنه دې ته وشي چې څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې د خشونت کچه راکم شي او دا د ویني بهیر چې روان دی د دې څومره زر د پایت کې خودل کی
د سي اندیشنې شته چې وایي د دوی په موافقه کې دا تضمین نشته چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره موافقه ته رسی شي. یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو هم په دې اړه اندیښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په اوسني شکل سره موافقه کېدای شي په افغانستان کې د کورنۍ جګړې سبب شي. تاسو د دوی خبرې واورېدې، څومره دا اندیښنه په ځای ده یا بې ځای ده؟
ګورې، هر وضعیت اندیښنه لري. لوی ترینه اندیښنه د جنگ د دوام سره نښتي سوله هیله منډي رامنځته کوي، مګر طبعا د سولې مدیریت په هغه شکل چې لازم دی چې وشي نو سوله د سولې خبرې به نتیجه ولري. که دا ووایو چې مطلق مونږ ډاډمن یو او سر په سلو کې یا د هغې په استازیتوب یا د هغې په حواله یا د خپل ځانه دا ډاډ ورکړو چې هیڅ نه وه اندېښنه دې څوک نه ښیي، نو دا به بې ځایه خبره وسي. مګر هیله مندي د سولې سره زیاته د نسبت د جنگ د دوام سره، که چېرته جنگ کومه نتیجه درلوده خو 3 کاله ودرېدو سره اوس به نو کومه نتیجه به لرلې ولا به تره شوې وه. ما ولوستل هغه چې پخوانیو سفیرانو او جنرالانو ځینې لیکنې د امریکې په مطبوعاتو کې کوي، هغې اضافه تر اندېښنې د امریکې د مسؤلیت او د امنیت پورې تړلې نسبت د افغانستان د امنیت سره.
له شاغلی زاخیلوال سره د دې مرکې تفصیل به په بل خبرونه کې درته وړاندې کړو. اوس مو د غمره وخت درلود، نور وخت د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړی شوی چې یو په بل پسې به یې واوري.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمومنه. د دې ونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګه مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، مونږ خدای وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه زه هم خپل ور سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس زه په حق له باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدوده ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدوده ده، په دې مانا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدوده نشي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایي چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړنې او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یو بله مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسۍ حق دی. که چیرې خلک کافي خواړه ونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خواړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي او د ژوند حق یې زموږ په هېواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خاطر 1989 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکی خلک د موجوده جنگونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لاتروسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق په رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتی حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محروم کړي. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلی شو چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه تر راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي، مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یوه وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېرې خوشنۍ سره را باید ووایم چې زموږ په د هېواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته دا چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نواخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی ساتي، او دوهم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کېږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کېږدي، او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کېږي او په دغه باندې دغه خپله دښمني غواړي چې له منځه یوسي. په آندا چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس ته چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریځ څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغلته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي، او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 1/19 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې دی یو با صلاحیت محکمه دی قطعی حکم پر اساس باندې وی، او اعدام دی مهم جنایاتو دی الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دا خبر دی مدنی او سیاسي کنوانسیون په شپږم ماده دوه مفقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان دی فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي چې دا خبر هم دی مدنی او سیاسي کنوانسیون په شپږم ماده کې او څلورم مفقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي، او د هغې شرایطو پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي، او پرته د هغې شرایطو نه څوک حق نه لري چې د هغې ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلی دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، هغه دا دی چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي، او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کولو مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیش بینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری دی مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم.
درنه اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې دې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیر زایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میو منې. د بادام باغ په تاریخ خبري است.
په 1300 to 1340 کې دا احداث شوی دی، نه راغول شوی دی. اول بوټی چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه د بادام بوټی و.
د
بادام باغ د ارزښت پکله چوي.
اوه واه واه، یعنی یک تخم لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی می ویلې. یقینو کا یقینو کا چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم. علت یې ادا خیسته فضا د بادام باغ.
ستا د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تروسا ساد سرگو.
نن پام دی اکل خبری کو پا پایل که ده بادام باغ لرغون توب ده تمکیل گو اهمیتی چی رو اول مسئول و کسانو سر هم غگی گو دخ پاروان اما فرشتی مرسال جوڑه کرده. قدر من اولدون کو پا کابل که بادام باغ چی او تیرانیز او ده کرنی پا وزارت پوری آرواند فارم پکی دی ده کابل پا سر شمالی که موقعیت لری. ده بادام باغ شمال تا سر کوتل، جنوب تا کارت پروان، غرب تا ده قرغی بند او شرق تا ده میوی مارکت پروت دی. بادام باغ چی زایران سپیرخ کاری خودی انگورو، منو، انارو، زردلو، ناکو او داسی نورو میوو گرنی ونی پکشنی دی. غلجات او سبزیجات هم مغصیدی چه ده بادام باغ پزمکه اغاری دلی. ده بادام باغ پا فارم که ها کرنیز بوتی هم کرل کیگی چه پا افغانستان که ده لمری زیل لپاره تجربه کیگی. پا بادام باغ که پسرلنه میلی کیگی. نندارتونو ندهیریگی. سندرغاری سندری وی. گنش میر خلق ورزی او سایلو ساتری کبی. بادام باغ تا پا تیرو جگرو که دیر زیانه اختی. ونی بوتی وچول. یا هم چار چاپیر خلکو دی سوخت لپاره وحل. دا چی یاد باغ تا اول بادام باغ وی او چه وقت رغیدلی دامو دی کرنی دی وزارت دی کرنیزو تحقیقاتو دی ریاست د فارمونو ل عمومی عامر روح الله روان څخه پختلی دی.
بادام باغ خوزه که ورته وی چی کلا دا پا دیر لسو ات دیر سخه تر دیر لسو دو چلویخ کال کوی دا احداث شوه دی یعنی راغول شوه دی. اول بوتی چی دیتا انتقال شوی دی او نهال شوی تا آقا دی بادام بوتی وی نو زکه پا دی نامو بانی نمول شوه دی. په مجموع کې اتیا هکتار ازمکه ده چې د اتیا هکتار ازمکه څخه البته د سرکونو د فاتیرو او د خوشاب منطقه په شمول باندې اتیا هکتار ازمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو ونو او بیلابیلو بوټو ښکلي وي او پاس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته وایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپلی سرک نه. یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي طبعاً باید دا وچ وي ډېرې اوبه باید ونه لري چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دا کوم بوټي چې ورکېږي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري تفاوت زیات موجود دی. دا ځای للمي ساحه ده او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کیږي نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو ورو ورو هوا بدلیږي سړه او صافه شي. د میوو شنې ونې او انګور لیدل کیږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بیلابیلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې دل بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو دوه کاله من کار کړي تقریبا دوه و نوې د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه. پنځه جریبا یا یو هکتار نمایشی قیتم دلته من جوړه کړې وه د مختلفو میوادار ونو نه. همدارنګه هغې دپاره موږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهیي سیستم موږ جوړ کړی و.
که درت وایس دغه د بادام باغ سیمتي ده که نه دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې ځکه لمر ته مخامخ دی. په کابل کې معمولا داسې ځایونه ډېر کم وي باغداري پکې وکرل شي.
کله دې چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای ده ځکه دلته یوه خاصه هوا ده؟
داسې خو واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو موږ لکه دوه و نوې د انګورو چې موږ دلته راوړو یو دلته مکېښو دي د هرات نه مونږه تینا به راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه راوړي، د قرغې نه راوړي، دلته مو اچولې د بهترین او زیاده چارس کول شي چې دلته په اطمینانی شکل باندې د دې ځنه اغه د میوي بوټي ویسي چې اغه سچ ورته مونږ وای وټ په مغه شکل باندې نتیجه ورکړي.
تاسو مسلکی کاسي است د بادام باغ د زمکی د خاورې پاکلای توایې
خاوره خو ډیره خاوره ده او خه دغه لري ده خه اصل خزی لري
د ما په پلا پزان کړي ول کاد پړي ول په ول خو ما تاون لالو باغ د باغوان دې مونږ چاته کانو نن دل سبا بزونا
قدر من دوستانو کله چې بادام باغ ته رانه نوتلو نو لری څه مو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و وړاندې راغلو ترڅو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم راته وایه.
نوم مې نصیر ده.
درته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي؟
اوه کالو کې دا وچه او خرابه دانې دي، دا تر لرې کو دي په خاطر باندې چې دغه نور اوه کالې د نورې دانې مې سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسو ولاړو دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. درته وایه دا د څه رقم ساتلي که تازه راغلي؟
خدمت هم کړی دا او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خورا او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی دا اوسم سی ویني موږ د غټې پاڼې ترسته کوو د دې لپاره چې لمر وخوري خواګم سي او د بازار رنگم پیدا کړي د په خاطر باندې.
بله دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې دا اوس ماو ته روان دي. دلته تقریبا یو لس رقمه انګور دلته لرو او دغه څه خو تقریبا خدای می دی غاړه نه بندي شل پنځه رقم انګور بدل ته مکلرو.
ها خپل دلته کوم کارونه کوي بادام باغ کې؟
دلته خو هر کار مقصد دی قانی په حساب باندې د سراتیرز باغداري د انګور د ونو د سراتیرز سبزیجاتو په کې په هر شي کې پوره معلومات لرم، هیڅ مشکل نه لرم.
ها دلته دا ته کوونه نوري ونی سي دي او بل کوم ځای ورته راځي؟
وبو خو یو څه دلته څاوې لرو، لږ څاونه استفاده کو. بعضې وخت په هفته کې دوه ورځې له قرغې نه راولو.
کاکا ما چې په نورو ځایو کې انګور لیدلي و داسې چایله به وه، مګر نن په بادام باغ کې داسې انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخ شوم چې دا په ونه کې دي. دا څه علت ده؟
سیستمونه نوي راوتلي دي چې دې ته ټي سیستم وایي. ټول په ونه کې دي خو مقصد دغه سیمان کوي نه په دې باندې تړل شوی دي، په همدغه باندې ولاړ دي. کنې د انګورو ونه خو دغسې نه درېږي، دغومره زور نه لري چې پایه ورته ونه درېږي، دغسې نه درېږي.
دې ځای ته بادام باغ وایي، مګر دلته د انګورو تاکونه ډېر دي. دا څنګه؟
دلته خو هر شایسته مقصد بادام هم شته، انګور هم شته، کوم رقم میوه چې وغواړي دلته شته. انشاءالله کوم مشکل نشته یارې میوې.
د انګورو د فارم په دبله خوا کې انار معلومیږي. دوته به هم نږدې ورسو پاک لبه یو څو خبرې له باغوان سره ولرو. درته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کیږي؟
نتیجه ښه ورکوي. خالد هم راداسې هوا لږ سره جوړه نه ده، ولدلته دا انار چې دي د ګرمې هوا لپاره دي. خو دلته هم کیږي، مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږیږي.
په بادام باغ کې د کال په څلورو فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي. سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي. بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابرېږي. ګل رحمان چې هغوی نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن کې. دا هغه چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ ده دا مسؤونه صحي او باکیفیته هغه دي.
نو مې اجمل ده، په خامې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. را دیګانه چې زاورم هغه د ازادې رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډېر اورم او ډېر مې خوښي. تیر یادونه را تازه کوي.
د نندارتون د دایرې دلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي. د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی و د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي.
اها واه، یعنی هر فامیل غواړي، هر کورنۍ غواړي چې لک دغه سه فضا وګوري چې ریختیا اکسیجن پکې ریختیا ده. دا په یوه چې په بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما حس کړې. ته خو لاندې وې چې ما سندرې ویلې، ټپې مې ویلې. هر یو غم بدر نندرې کړم، خوشاله بدر پسر کړم، وزه ودوم رمی ندر کړم،
چی دنیا بشی حیرانا.
یقینو کا یقینو کا چی ز ډیر پخوانو دور ته لاړم، کتابونه میرا واخیست چې زه باید سول والم چې سبا ته وایم. یقینو کا د سالک صاحب د کاروان صاحب رحمان بابا د حمزه یو څو شورینم پیدا کړ چې کله بادام باغ ته راغلم هغه شاعري چې زما هیره وه یا چولوس د شپې هغه مې را په یاد شو. علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ. ډېر خوشحاله هم داوز ما کورسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ، په سره اوړي کې رښتیا شمال هم دی او داسې آب و هوا ده چې کورتۍ ضرورت شته.
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلیو کله هسي پخلا کله ژړا کله پپړک خندا.
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو.
دو څلوېښت کالو کې چې دا رغول شوی نو هغې وخت سره امکانات کم و، ټیکنالوژي چې وه کمه وه. تاسو چې اوس ګورئ دلته ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړي دي هغه په ډېر په سټانډرډ شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلی دی په هغه معیار سره جوړ دي. نو دلته ډېر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود د 950 نوه موږ انګول لرو چې 1900 تقریبا دا امریکا نه رغول شوي دي. لکه ٹی سسٹم چی ورتا وای، وای سسٹم چی ورتا وای، آئی سسٹم چی وای، دلته موږ راغولی دي او دلته لرو. او دینه سالانه په حدود دي تقریبا 2200 نفر محصلین چې د مختلف ارګانونو متمرفی کیږي دلته ټریننګ کیږي او عملی زده کړې دلته کوي. او خصوصا د 1500 په شاوخوا کې مخکخ دهقانان او هغه دهقانان چې خپل مراجعه کوي او دلته غواړي دا ټیکنالوژي چې دلته ده یا دغلته کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي راځي مراجعه کې موږ همکاري کوو سره.
درنو دوستانو، په دې لاره چې بادام باغ نور هم ښکلی شي او بیلابیل نندارتونونه پکې دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاري.